آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. جان کیری وای چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو ترمنځ روغه جوړه افغانستان د اساسي قانون مخالفه نه ده. پاکستانی عسکرو د افغانستان سره په ګوښه سرحدي سیمه کې شپږ یاغیان وژلې دي او امریکا او ملګرو ملتونو په غزې کې په یو ښوونځي باندې د توپونو مرګانۍ ډزې غندلې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د امریکا متحده ایالاتو په روسیې تور لګولې دی چې د ځمکني توغندیو ازموینه یې کړې ده چې دغه د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي ازموینو د یو تاریخي بندیز سره سرغړونه ده. په دغه حق له باندې یو رپورټ لرو چې وابهوري، خو د خبرونو وروسته اوس خبرونه چې طاهر اڅکزی او زه نظرانه یوسفزی درته وړاندې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدان ترمنځ چې کومه سیاسي روغه جوړه وسوه، هغه د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د اوسنی سیاسي نظام مخالفه نه ده. او هم د کاندیدان ترمنځ په خبرو کې د پارلماني سیستم د جوړولو هیڅ کومه خبره نه ده سوي. جان کیری په خپل یو مقاله کې چې په افغانستان کې د امریکا د سفارت لخوا پرون خبره سوي ده، ویل دی چې په هغه ورځ چې د دوارو کاندیدان ترمنځ روغه جوړه وسوه او دوارو یې سند لاسلیک کړ، دا خبره وسوه چې د افغانستان د اساسي قانون احترام به کوي. یو بل خبر وایي چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هلی ځلې کوي هغو افغانانو ته امریکا ته د راتګ ویزې زیاتې کړي چې د امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. د امریکا د مشرانو د جرګې غړو د جولای د میاشتې په شلمه نیټه په یو تازه لایحه کې د کانګرس څخه غوښتي دي چې د همدې کال تر پای دي امریکا ته د راتګ یو زر ویزې هغو افغانانو ته ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو او یا په دې پوځي ماموریت کې همکاري کړې ده. دا لایحه د جولای د میاشتې په 13 نیټه د امریکا د استازو د مجلس لخوا منظور شوه او د منظوري لپاره سناتا سوال شوی ده.
پاکستانی عسکرو شپږ یاغیان هغه وخت وجل چې د افغانستان سره په ګوښه سرحدي سیمه کې د تلاشۍ او په پوستو باندې حمله وکړې. د پاکستان د اردو چارواکو ویل چې عسکرو یې د سه شنبې په ماسخوتن هغه وخت متقابلې ډزې وکړې چې یوې ډلې چې شمېر تقریبا اویاو تنو ته رسېده د پاکستان د دیر په سیمه باندې حمله وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان د حکومت نو غوښتل چې د خپل سرحد نه دی د یاغیانو د حملو د مخنیوي لپاره خپل هلی ځلې زیاتې کړي. پاکستان د جون په میاشت کې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو په مقابل کې ځمکني نظامی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان متحدینو چې امریکا هم پکې شامل ده کلونو کلونو راهیسې د پاکستان د حکومت نه غواړي چې په سیمه کې د طالبانو مورچلونه د منځه واخلي.
سپینې ماڼۍ په غزه کې د ملګرو ملتونو په یو بل ښوونځي باندې د توپونو مرګانۍ ډزې غندلې دي. په دې ډزو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي او 150 سل تنه زخمي شوي دي. نتاکي برینډت میهان وویل چې سپینې ماڼۍ په دې اړه ډېره زیاته اندېښمنه ده چې په زرګونو تنه فلسطینیان چې د خپلو کورونو څخه راایستل شوي دي په هغو پناه ځایونو کې هم خوندي ځایونه نسي پیدا کولای چې د ملګرو ملتونو لخوا ورته ټاکل شوي دي. هغې دغه راز هغوی هم په دې غندلې دي چې په دغو پناه ځایونو کې وسلې پټوي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې د ورځې د ډزو له کبله څوک مسؤول نه دي بللي، مګر د ملګرو ملتونو چارواکو ویل دي چې اسرائیل مسؤول دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا ډزې ټکان خوړونکې وبللې او وی ویل چې تر دې هیڅ شی زیات د شرم او خجالت وړ نه دی لکه څوک چې په هغو ماشومانو باندې چې بده وي حمله وکړي. اسرائیل وایي چې د هوانو د هغو ډزو جواب یې ورکاوه چې دغه ښوونځي ته نږدې د کمزای څخه ورباندې شوي دي. اسرائیل تل حماس په دې غندلې چې ملکیان او وړوکي ماشومان د بشري سپار په توګه استعمالوي او د ملکي سیمو څخه حملې کوي. د اسرائیلو په ډزو کې پرون په غزه کې په یوه مارکیټ هم 14 کسه وژل شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نایجیریا کې یو امریکایی د ایبولا په ناروغۍ مړ شوی دی. دغه امریکایی په لایبیریا کې د دې ناروغۍ د وایرس سره په تماس کې راغلی و، مګر دا نه ده معلومه چې کله. دا خبر پرون د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې خپور شو چې د امریکا د پیس کور ادارې اعلان وکړو چې په لایبیریا کې دوه تنه کارکوونکي وروسته له هغې د نورو نه ګوښه ساتل شوي دي، چې دا شک پرې راغی چې د ایبولا د ناروغۍ سره به مخامخ شوي، که څه هم چې د دې ناروغۍ کومې خاصې نښې نښانې نه دي پکې لیدل شوي. یوې نطاقې پرون د چهارشنبې په ورځ دا تایید کړه چې دغو دوو تنو د هغه چا سره تماس لرو چې وروسته د ایبولا په ناروغۍ مړه شو. د امریکا د پیس کور ادارې پرون د چهارشنبې په ورځ د احتیاطي اقداماتو په توګه وویل چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو د زیاتوالي له کبله خپل رضاکاره کارکوونکي د لایبیریا، سیرلیون او ګینی نه راوباسي. د امریکا 102 تنه د پیس کور رضاکاران په ګینی کې د ښوونې او روزنې، کرنې او روغتیا په چارو کې کار کوي، او 108 تنه په لایبیریا کې، او 113 تنه په سیرلیون کې د ښوونې او روزنې په چارو کې کار کوي.
روسیه د هغو نوو اقتصادي بندیزونو له کبله چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد ورباندې لګولی دي سخت عکس العمل څرګند کړی دی. دا بندیزونه په یوکرین کې د روسیې د مداخلې په وجه په هغه هیواد باندې لګول شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د چهارشنبې په ورځ دا بندیزونه چې د روسیې په انرژي، دفاع، ټکنالوژي او په مالي سکتورونو کې لګېدلي ورانوونکي او لنډ نظره بللي، او ویلي دي چې واشنګټن د بې باکۍ څخه کار اخلي او پلمې لټوي، او دا چې هغه به د امریکا او روسیې اړیکې نورې هم پسې خرابې کړي. دغه نوي بندیزونه چې د سړې جګړې راوروسته په روسیې باندې تر ټولو سخت بندیزونه دي، د روسیې اقتصاد ته چې مخکې لا خراب شوی او د رکود سره مخامخ دی متوجه دي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه نوي بندیزونه د روسیې په بانکي سکتور باندې 10% تاثیر کولای شي، او په نورو بندیزونو کې د روسیې کمپنیو سره صادراتي او تجارتي اړیکې بندې شوي دي.
لبلې خوا، روسیې پرون د چهارشنبې په ورځ د پولینډ نه د تازه شیانو واردات یو ورځ وروسته له هغې بند کړل چې اروپایي اتحاد او امریکا په ماسکو باندې له دې کبله سخت نوي بندیزونه ولګول چې د اوکراین په بحران کې لاس لري. ماسکو د غراس خبرداری ورکړی دی چې روسیه کولی شي د اروپایي اتحاد د ټولو 28 ملکونو نه واردات د هغه بندیزونو په مقابل کې د عکس العمل د څرګندولو له کبله منع کړي چې اروپایي اتحاد او امریکا یې د سې شنبې په ورځ اعلان کړي دي. روسیه د پولند د تولیداتو واردول دوی ورځې وروسته له هغې بند کړل چې پولند د لویدیځو ملکونو لخوا په روسیې باندې د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه.
شمالي کوریا د توغندیو او توپچي قواو د ازموینو په لړ کې د لنډ واټن څلور نور توغندي په سمندر کې ازمویلې دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویل دي شمالي کوریا دوه توغندي پرون د چهارشنبې سهار او دوه نورې وروسته په همدې ورځ توغول دي. د دوغو توغندیو ډول لا نه دی معلوم چې هغه څنګه توغندي وو، او دا هم نسو معلومه چې دا توغندي خپله د شمالي کوریا په خاوره کې رالویدلی دي که د سمندر په اوبو کې. د وسلو دغو وروستیو ازموینو چې د شمالي کوریا لخوا د دې سره سره کیږي چې ملګرو ملتونو د توغندیو په ازموینو باندې بندیزونه لګول دي، د کوریا په ټاپو وزمه کې تاوتریخوالی او جنجالونه زیات کړي دي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا غږ کوریا سرویس سره په یوه مرکه کې وویل چې د پیونګیانګ لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو په مسلې باندې به بل اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بحثونه وکړي.
د هند په لویدیځ کې په یو کلي کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې 10 کسه مړه شوي دي، او چارواکي یره لري چې د مړو شمیر به زیات وي. د سړکونو د خرابوالي او سختو بارانونو له کبله د بیړنیو چارو کارکوونکي نشي کولی د جګورنې چارې په ښه توګه ترسره کړي. دا پیښه د مهاراشترا د ایالت د پیون په ولسوالۍ کې شوې ده.
او د امریکا د فضايي چارو د ادارې ناسا لخوا د اپورچونیټي په نامه هغه کوچنی موټر یا روور چې مریخ ته د دې لپاره لیږل شوی و چې د دغې سیارې پر مخ یوازې 1 کیلومتر لار ووهي، لومړی ځل یې په یوه بله سیاره کې د زیاتې لار وهلو ریکارډ قایم کړی دی. دغه موټر په 2004 کال کې مریخ ته استول شوی و، او فقط 4 ورځې مخکې، یعنې د جولای په 28مه یې د دغې سیارې پر سطح باندې 48 کیلومتره لار ووهله. پخوانی ریکارډ د روسیې د روور لخوا قائم شوی وو او هغه په 1903 کال کې د سپورمی پر ساته باندې 90 کیلومتره واټن وهلی وو. د ناسا ساينس پوهان په نظر کې لري چې اپورچونټي هغه ځای ته ورسوي چې د مرتان وادي نومیږي او هلته منرالونه کشف کی. که اپورچونټي روور دغه ځای ته ځان ورسوي نو هغه به د مریخ پر مخ 2.2 کیلومتره لار وهلی وي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکړې د خبرونه لومړی راپور ته په لیبیا کې د رقیبو ډلو ترمنځ د تشدد د خدمول لپاره د هغه ملک د انتقالي ملي کانګرس په خوانی رئیس مصطفی عبدالجلیل د منځګړی په توګه ټاکل شوی دی. د قاهرې نه د امریکا غ خبريال اډورډ یارانین په دې باب مونږ ته یو رپورټ را لېږلې دی چې تاسو ته وړاندې کوو.
په داسې وخت کې چې پرون د چهارشنبه پر ورځ د لیبیا پایتخت تریپولی ته نږدې د تیلو په یوه ډیپو کې اور لګیدلی و او د اطفایي عملی کوشش کاوه چې دغه اور مړ کړي. هلته د متخاصمو خواو ترمنځ په جنګ کې هم څه وقفه راغلې وه. په دغه وخت کې د لیبیا د تیلو د چارو وزارت د هغې سیمې د خلکو نه وغوښتل چې د دغه اور په وژلو کې د اطفایي د عملی سره مرسته وکړي. د لیبیا د اسلامي ډلو او د هغه ملک د فوز د پخوانی لوی درستیز خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ د هغه ملک په دوو لویو ښارونو کې جګړې روانې دي. هلته د لیبیا د انتقالي دولت د رئیس مصطفی عبدالجلیل نه غوښتل شوی چې د دغو متخاصمو ډلو ترمنځ د روغې جوړې د پاره خپلې هڅې پیل کاندي. داسې معلومیږي چې د عبدالجلیل دغه د سولې هڅې په خاص ډول هغه وخت د سختو ستونزو سره مخامخ شوې چې د سه شنبه پر ورځ تندرو مسلمانانو په بنغازي کې د ښاغلي هفتر د کوماندو د خاصو قواوو په یوه مرکز باندې خپل قبضه ټینګه کړله. د انصار الشریعه د اسلامي ډلې قومندان محمد علي زهاوي د همویلي چې جګړې لا ختمې شوې نه دي هغه وایي:
اطمن وهني اهلنا في مدينه بنغازي بهذا النصر الفتح العظيم وسنواصل يعني
مسيره. هغه ویلي دي چې په بنغازي کې د هغه د قواو د ستر برین ورستو هغه به بیا هم د هغه پورې خپل دغه فشار ته دوام ورکړي تر څو د خار نه د خپل مخالفینو په شړلو بریالي شي. په واشنگتن کې د جورج ټاون په پانتون کې د منځني ختیځ د چارو یو ماهر پال سولیوان وایي د په دې عقیده ده چې په لیبیا کې د متخاصمو ډلو ترمنځ جنگ به ډیر وخت دوام پیدا کاندي. هغه وایي:
There are a lot of weapons still in Libya from the Gaddafi days. He went on a spending spree.
د قذافی د وخت نه هلته په لیبیا کې اوس هم ډیر وسلې شته. هیڅوک په دې نه پوهیږي چې څومره وسلې هلته موجود دي. همدا غرض د ټول شان په القاعده د مغرب په اسلامي ډلې او نورو اسلامي ډلو پورې ارتباط لري او هغوی په هغې کې تحرک هم پیدا کوي. دغه شخړې به په کلونو کلونو دوام پیدا کندي او زمان دښنه داده چې ټولو ته به د هغې نتیجه خنوي. د لیبیا د نوي پارلمان غړي به د اګست په څلورمه خپل مجلسونه شروع کړي. توقع ده چې هغوی به په خپل ملک کې د قانون د تطبیق د پاره چې کاملا د کنټرول نه وتلی فرصتونه برابر کاندي. د پارلمان موقت رئیس د خپل ملک د پارلمان د غړو نه غوښتي دي چې د بنغازي د ښار په ځای چې هلته تشدد روان دی خپل غونډې د توبرګ په ښار کې شروع کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
پرون په خوست کې دینی عالمانو په یوه غونډه کې ویلي چې د وزیرستان د کډوالو سره مرسته کول د افغانانو دینی وجیبه ده. دوی د پاکستان د حکومتي چارواکو خبرې هم غندلې دي چې د کډوالو سره مرسته کولې د هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې. ابراهیم رحیمی داسې رپورټ را لېږلی.
د خوست یو شمیر دینی عالمانو وزیرستاني کډوالو ته د مرستو د راجلبولو په یو غونډه کې له دغو کډوالو سره د افغان حکومت او ولسي خلکو له لورې مرسته کول ایماني او دینی وجبه وبلل. مولوي نصر الله قاسمي یو تن دینی عالم دی. هغه د یادو شویو سرګندونو ترڅنګ د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د اړینو مرستو مسولیت پر افغان دولت او نړیوالې ټولنې واچوه. ښاغلی قاسمی په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د ژوند پر اله العالمین داسې فیصله کړې د مې هاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. هر هغه څوک چې مو په دین باندې مهاجر شي خپل مال او جایداد او زندگی خو باد نه ټولو نه تیر شي یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. دا به خامخا پیدا کیږي د دې پر اپ د ژوند د دنیا که رزق دا که لباس دا که خمادو که اوبه دی که دوایی دو که علاج دا که خوراکی مواد دی ایده تا بنا زورگی ایتا دخبن با همار سی تو خدمت بکی ایتو دوست با همار سی تو خدمت بکی اگا کسون چی چیک پا علم پوی دی اگا بای تو خدمت کی چند دی پوی آبا تجار بای تو خدمت کی آرسه بای تو خدمت کی.
مولوی حنیف شاه حسینی یو بل تندینی عالم دی. هغه د پاکستان د ځینو حکومتي چارواکو هغه سرګندونې وغندلې چې د افغان حکومت له لورې د وزیرستان له کډوالو سره مرسته کول د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې. هغه دا سرګندونې د بشري مرستو ضد کار وبله.
نو حکومت یا د افغانستان خلک یا د خوست خلک مجبورن بشري مرسته انساني مرسته باید د خلک د خلک سره وشي. که د خلاف وي خوراکي مواد د مرستې پاکستان خلاف وي زه دا یم چې دا خبره چې هر څه کړې وي دا د اسلام نه د بشر د حقوق نه دا خبره بهر.
د شمالي وزیرستان یو تن دیني عالم مولوي خندراز له کډوالو سره د مرستو او میلمه پالنې په برخو کې افغانان وستایل. خو د پاکستان پر حکومت له دې عمله سخت انتقاد وکړ چې په ترهګرۍ ضد جګړه کې د وسلوالو مخالفینو پر ځای ولسی خلک قرباني کړل.
د میش د قبایل دمره قدر کړل چې هغه قدر د بیانولې وړ نه دا میش بیانول نه شي. د کا حکومت تا ولایتی خلک دي کا عوام دي د خپل جری خلک لري جماعتینه خلک لري بډګینه خلک لري کرینه خلک لري مشته په کې زیر وکړو.
په همدې حال کې د خوست ولی عبدالجبار نعیمی د وزیرستاني کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې پر خپل منډو تر لو ټینګار کوي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه چې په افغانستان کې یو شمیر نړیوال مرسته کوونکي سازمانونه د خوست له ولایتي ادارې سره پر یوه ګډ پلان کار کوي چې عملي کیدل به یې د کډوالو د ډېری ستونزو د هواري لامل وګرځي.
که په صحي برخه کې وي که په تعلیمي برخه کې وي او که د مرستندویو ټولنو سره کار کوي هغوی ټولو ته دنده سپارل شوې چې ستاسو په مختلفو برخو کې د ستونزو نظان خبر هغه څه امکانات چې موږ ته رسیږي هغه ژر تر ژره ستاسو په اختیار کې درکړي تر څو تاسو په هغه امکاناتو باندې ژوند وکړئ.
له هغه مهال راهیسې چې له شمالي وزیرستان څخه خوست او پکتیکا ولایتونو ته د کډوالۍ لړۍ پیل شوې تر اوسه له څه باندې 15,000 کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې شوې دي. خو ډېر شمېر کورنۍ چې مرستې نه دي ورته رسېدلې له سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د کډوالۍ دا لړۍ وروسته له هغه پیل شوه کله چې نږدې دوې میاشتې مخکې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سخت دریځو د ځپلو په هدف پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په ځینو ټولنیزو شبکو کې خپره شوي عکسونه ښایي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د میرانشاه او میرعلي ښارګوټي او دغه راز زیاتره کورونه د درنو وسلو په استعمال سره نړیدلې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د مهمو خبرونو سره ټکی واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ چې کومه سیاسي روغه جوړه شوې ده دغه د افغانستان د اساسي قانون خلاف نه ده. پاکستانی عسکرو شپږ یاغیان هغه وخت وجل چې د افغانستان سره په سرحدي سیمه کې د تلاشیو په پوستو حملې کړې وې. سپینې ماڼۍ په غزې کې د ملګرو ملتونو په یو بل ښوونځي باندې د توپونو مرګانۍ ډزې غندلې دي. په دې ډزو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نایجیریا کې یو امریکایي د ایبولا په ناروغۍ مړ شوی دی. دغه امریکایي په لایبیریا کې د دې ناروغۍ د وایرس سره په تماس کې راغلی و مګر دا نه ده معلومه چې کله. روسیې د هغه نو اقتصادي بندیزونو له کبله چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد ورباندې لګولي دي سخت عکس العمل څرګند کړی دی. دا بندیزونه په یوکراین کې د روسیې د مداخلې په وجه په هغه هیواد باندې لګول شوي وو. د بلې خوا روسیې پرون د چهارشنبې په ورځ د پولنډ نه د تازه شیانو واردات یو ورځ وروسته له هغې بند کړل چې اروپایي اتحاد او امریکا په مسکو باندې له دې کبله بندیزونه ولګول چې د اوکراین په بحران کې لاس لري. شمالي کوریا د توغندیو او توپچو قواو د ازموینو په لړ کې د لنډ واټن څلور نور توغندي په سمندر کې ازمویلي دي. د هند په لویدیځ کې په یو کلي کې د ځمکې د ښویدو په پیښه کې 18 کسه مړه شوي دي او چارواکي یره لري چې د مړو شمیر به زیات شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
امریکا متحده ایالاتو پر روسیې تور لګولی دی چې د ځمکني توغندې ازموینې کړې ده چې دغه د امریکا او روسیې ترمنځ د اټومي ازموینو د یو تاریخي بندیز نه سرغړونه ده. انډری ډی نسرینه د دغه تاریخي تړون په هکله چې آی این اف نومیږي ته کتنه کړې ده او دغه رپورټ یې جوړ کړی دی. زه نظرانه یوسف زیدر ته دغه رپورټ وړاندې کوم. د منځنی واټن وشتلو د توغندیو د بندیز دغه تړون د امریکا د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن او د ګورباچوف ترمنځ په کال 1980 کې لاسلیک شوی و. امریکا ویلي و روسیا ځمکني کروز توغندي یو ازموینې کړې ده چې د منځني واټن اټومي ځواک تړون نه سرغړونه ده. د وسلو د کنټرول د اتحادیې مشر ډیرل کمبل وایي چې دغه ځکه یو تاریخي تړونو چې دغه د وسلو جوړول تر یو ډېره حده پورې کنټرول کړی و.
required that the US and the Soviet Union now
the دغه تړون په اساس روسیا او امریکا د 1500 واخل تر 1500 واټن وشتون کې توغندې جوړولو بند کړل. د 1991 کال د مې په میاشت کې د منځني واټن ټول توغندې د منځ لاړل. د دغه په جمله کې د امریکا د پرشینګ 2 او شوروي اتحاد د اس اس شل جوړول بند کړل. شاوخوا 2692 توغندې تباه کړ شو چې پکې 2018 امریکا او 1918 شوروي اتحاد تباه کړل. د غټړون پر اتلونکو کې د دغه ډول د توغندیو د جوړولو مخنیوي هم کوي. خو اوس د امریکا حکومت پر روسیې باندې تور لګولې دي چې دوی د آی ان اف یا د توغندیو د بندیز تاریخي تړون نه سرغړونه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آنست په دې هکله وایي
د روسیې فدریشن
د دغه تړون نه سرغړونه کړې ده او څنګه چې په دغه تړون کې لیکل شوي وو چې لاسلیک کوونکي هیوادونه به د منځني واټن توغندي نه جوړوي خو روسیې بیا هم دغه توغندي ازمویلې دي. د وسلو د کنټرول د اتحادیې مشر ډیرل کمبل وایي چې روسیه اوس هم کولی شي چې دغه تړون ته درناوی وکړي او د توغندیو د ازمویلو نه لاس واخلي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د امریکا او د روسیې اړیکې د یوکراین په مسله خړې پړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې په ورځ به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بیرته پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د آشنا راډیو سره د خبریال رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې ویلي دي چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو به د رایو بیا شمیرنه او تفتیش نه کیږي. د مرکې په پیل کې نور محمد نور وویل چې سبا ته به یو ازمایشي پروګرام ولري. هغه وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری نن هم جلسه درلودله او همداشان د ملګرو ملتونو سره مو یو بحث درلودلی دی. سبا پنجشنبې په دې باندې بحث شوی دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار کوونکي او همداشان د کاندیدانو استازي او نړیوال مشاهدین ته آموزش ورکړی شي، ترین ورکړی شي او زمونږ د پلان په اساس باندې د شنبې په ورځ باندې د تفتیش پروسه بیرته د سره کړل شي.
یعنې پنجشنبه او د جمعې په ورځ باندې به د رایو پلټنه نه وي؟
نه خیر.
دا علت څه شی ده؟ تاسې د کاندیدانو موافقه نه ده شوې په دې تړاو باندې؟
زه نه غواړم ډېر په جزئیاتو باندې بحث وکړم، فقط سبا یوولس بجو باندې ټاکنه خپلواکي شي. یو پریس کانفرنس لري، ټول موضوعات به هلته پاتره شي. ولې فقط دومره ویلی شم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن پرون هم جلسه درلوده بحث په دې باندې وشو د دې په خاطر چې دغه پروسه سرعت پیدا کړي او عوام نشانه ده کوم میکانیزم چې یا کوم پروسیجر چې سرویو د رایو د تفتیش او د ابطال په خاطر په هغې برخه کې هم انکشافات ترسره شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د درې څانګې ادارې مسؤل اکمل داوی د حافظ کرزي سره چې د حشمت خان کرزي تره او د ولسمشر کرزي اکا دی او دلته په امریکا کې اوسیږي، د حشمت کرزي د قتل د عواملو په اړه مرکه کړې.
کرزی صاحب که په سر کې راسو د دې حشمت خان کرزی شهادت ته چې له بده مرغه یا بوجنون کې پیښه وه، محمود کرزی په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د دې وژنې تر شا سیاسي موخې سته، ویلي چې طالبان په کې لاس نه لري. ستاسي له انده د ده د وژنو لامل څه کېدلی سي؟
د دې موضوع خلک هر څوک په خپل زعم مختلف تفسیرات و تعویلات لري او څه چې د هغو معلومات اجازه ورکوي پر هغه طرف وایي. زه دغه نیویلی سم چې سیاسي انګیزه د هر چا چې وه هغه خبره خو صحیح ده، لیکن د کندهار محیط و د افغانستان محیط چې تاسو ګوري هغه کسان خلک به مختلفو طرفو ته ګوته نیسي چې چا کړی دي، طالبانو کړی دي، نورو ګروپو کړی دي. خو سوال په جزای کې دی چې هغه چا کړی دي چې دغه د سیاسي انتحارو لړۍ روانه ده.
یو خبره کرزی صاحب چې خوله په خوله کېږي هغه دا ده چې محمود کرزی د ولسمشر کرزی ورور ویلی دي چې طالبان د دې تر شا نه دي. آیا حشمت خان کرزی تاسو ته ویلي وه چې طالبان له خوا ګواښول کېږي، ورته ویل سوي دي چې په اصلاح قومي مشرتوب ونه کړي یا دې به ووژني، داسې اندېښنې تاسو سره شریکې کړي وي خپلې؟
زه به یو سوال داسې په اختصار لنډ وایم. اول خو طالبان دوغونی منشعب سوی دی چې دا چې دی دا کوي چې دی واحد تسلسل اداري لري دا زه نه منم، اما مستقیما یا راسن او په مخ په مخ و حشمت دغسې یو ګواښ کېدل چې ګوره متوجه اوسه چې موږ تا وژنو، نه حشمت موږ ته ویلي دي نو موږ په دې کې اطلاع لرو. په زه باید تاسو ته ووایم چې د ډېره یو ټایت سیکورټي درلوده که ستاسو د مرکې وخت لنډ نه وي چې دغه تفصیل د واقع ووایي. یو ځوان ورته راغلی دی چې زما سره د اختر په ورځ کومک وکړه، ده ورته ویل دی چې نن زه اخته یم سبا راسه. سبا چې راغلی دی یو پر ځای ورکړی دی چې ورسه هلته چې پیسې درکړي. هغه سړي پیسې اخیستې دي، دغه ځوانمرګي سړي دا ځوانمرګي هغه ویل دی چې زه یې پلازمه د ده لاسونه ورمچوم. هغه چې راغلی دی اوس زما یو سوال چې تا ته هم زه جواب درکړم، په دې کې ستا د جواب هم مزمر دی. دغه حرکت دونی سوفیسټیکیټډ دی چې دی دونی ټایټ سیکورټي لري په کور کې، لکه ته چې یو میدان هوایي ته ځې دغه بم چې د ده په سر کې دی پلاستیکي کور لري او قطعا ډیټیکټ شوی، یعنی دا ماشین نه دی اخیستی چې خطر ورکړي چې دا یو شی دی. یعنی زما سوال دا دی چې دغه دوغونی د عمل غامز و مغلق دی چې ادامه د نورو سیاسي قتلو ده او څه چې دا نور خلک اظهارات کوي چې
نو کرزی صاحب داسې ویل کېدایا داسې شک شته چې که ټکنالوژي نه یې خطا ایستل سوی چې یعنی بم د ماشینو څخه د تلاشۍ تیر سوی، آیا فکر کوئ چې د ده په باډي ګاردانو کې یا د امنیتي مسؤولینو کې کم نفوذ سوی د ده د دښمن یا هغې خپل په کار کې کاهلي کړې، کار یې سم نه اجرا کړی؟
هغه کار زه جواب وروره داسې در کوم چې د ده خلک د ده سره دا دیارلس کاله دا څلور سره ملګري وه، ګرد معتمد کسان وه. مشکل په کوم ځای کې دی زه تا پوه کړم چې دا د افغانستان خلک یې واوري. دغه د رباني څه نیولې تر ځینو نورو سیاسي قتلو پورې دا بګړي ډېر لوی تاوان کړی دی. حشمت چې خدای وبخښي و خلکو ته ویل دي چې مې کوي چې راشي ما مړ کړي، ته په پوهېږې د په یو پښتني ټولنې کې چې ته یو چا بګړۍ ته لاس ور واچوې چې دا ایسته که د سره ستا په سر کې بم دی دا یو ډیر ډیر مشکل کار دی. هغه ته احانت دی، دا د قربت احانت دی، د مړ دی په دغه شي سوی دی په دغه حمله کې. نو زه بیا هم هغه ستا اولې خبرې ته ځم، تر هغه وخته پورې چې پلټنه ونیسي، تر هغه وخته پورې چې نور شواهد و نور وثیقې پیدا، یعنی داسې علائم پیدا سي، اثرات پیدا چې پر هغه باندې سړی قطعي حکم وکړي، تر هغه وخته پورې چې هر څه موږ وایو هغه به د ابهام په جامه کې.
نو اوریدونکو، زمونږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.